ته. میکروفونه به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. دروانه خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقه په صورت کې د دې موافقه د تطبیق لپاره د اروپای ټولنې تضمین مهم دی. لنډه خبري برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی پام وکړی خبرونو ته. وطن امریکایان پرون ماخام د بګرام هوایی ډګر ته نږدې په یوه حمله کې مړه او ټپیان شول. اروپایي ټولنې پرون یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ او د ترکیې ولسمشر وایي چې هیواد به د روسیې S-400 دافع هوا توغندیو د اخیستو له تړون څخه په شا نه شي. بشپړ خبرونه. درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د بګرام هوایی اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شول. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو دا خبره تایید کړې ده. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا کسان د سړک د غاړې یو بم په چاودنه کې ووژل شول. د اعلامیې له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چاودنه کې ټپیان شوي او اوس تر درملنې لاندې دي. د امریکا دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دې کسانو هویت نه دی ښودل شوی. طالبانو ویلي چې له دې چاودیدونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایی اډې ته نږدې الوزولی دی. له دې مخکې د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې حمله کې د نړیوالو ځواکونو دوه زغرګاډي ویجاړ شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیات پیل کړي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په بالامرغاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه. ښاغلي ملکزي زیاته کړه د بالامرغاب ولسوال بیرته سیمې ته استول شوی او وضعیت اوس هلته ښه دی.
فلم د پربته کنټرول زمونږ ته زمونږه عملیاتونه جریان لري پکې. کو پوسټ چې د لاسه بتلی هغه بل تنیسو پولیسو علیکم بیرغ خپل درولې دي کوم مشکل نشته. د ټول خپل فعالیتونه لري او ځینې فعالیتونه شروع دي کوم منطقې د لاسه بتلی هغه یا بوت کو شکرین دی بل تنیس.
افغان حکومت او طالبانو په بالامرغاب کې د تیرو څو ورځو په جګړو کې یو بل ته د درنې مرګ شوبلې د اړولو اداوي کړې دي. دفاع وزارت د 12 افغان سرتیرو د وژل کېدو او د 14 نورو د ټپي کېدو خبره تاییدوي. خو د بادغیس والی وایي په دې نښتو کې شپږ یا اووه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پرون د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی په لوکزمبورګ کې د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د پریکړې لیک له تصویب وروسته وویل دا ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي.
The role that the European Union can have in the months ahead.
هغه رول چې اروپای ټولنه یې پراتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې لوبولی شي څو ارخیز دی. مثلا کولی شو د یو پراخ بنسټه مرکچي ټیم په برخه کې کار وکړو او د دې کار تجربه لرو. ځانګړې اړتیا شته چې ښځې په خبرو کې شاملې وي. که د ټولنې نیمایي برخه له خبرو وایستل شي هیڅ راز خبرې به دوام ونه کړي. په افغانستان کې ښځینه فعالانې د سولې د خبرو په مرکچي پلاوي کې د ښځو ونډه کمه بولي او وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه نه غواړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد به یې له روسیې څخه د پرمختللي توغندوي سیستم د اخیستو له معاملې په شان نه شي. رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل سره له دې چې په دې اړه د واشنگټن لخوا فشارونه پرې زیات شوي دي خو د ده په وینا هیڅ څوک نشي کولای دای لدی قراره و گرزوی اردوغان پا مسکو که لخپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پا گرد خبری گونده که وویل دای دخپل وکی حق او خپلا پری کرده پراوان کال که دا دریام زلده چه اردوغان مسکو تا سفر کوی. امریکا او د ناتو نور غری هوادونه تینگار کوی چه ترکیه باید لروسیه چخه اس سالور سوا دوله ده هوای مدافع سیستم ونه پیری زک امریکا دا ده اف پینزه دیرش دوله جنگی جت الوتکو لپاره یو گواخ بولی. تاکل شوی دی امریکا لوی څارنوال ویلیام بار دی امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د ونډې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د راپور په اړه دوه اونۍ وروسته لدې چې د هغه خلاصه برابره کړه نن د لومړي ځل لپاره کانګرس ته معلومات ورکړي. ښاغلی بار به خپل اظهارات د استازو جرګې د بودیجې فرعي کمیټې ته وړاندې کړي او تمه ده چې د مولر د راپور د هغې برخې په اړه به چې نه ده خپره شوې د وکیلانو له سوالونو سره مخامخ شي. د امریکا لوی څارنوال د مولر د نږدې 400 راپور لنډیز د مارچ په 24 نیټه په یو لیک کې کانګرس ته وسپاره. د دې راپور په نتیجه کې راغلی و چې روسیه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتي کمپاین کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. دا خبرونه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام پیلېږي. په څو شیبو کې دا خپرونه چې د ادب او هنر د اړوندو بېلابېلو مسایلو په اړه بحثونه پکې دي وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین اغیزمن او ضروری دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا تیره ورځ د یو پریکړه لیک په صادرولو سره وویل چې چمتو ده د افغانانو د سولې د موافقې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د امکان تر حده ژر په خپلو کې د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت وایي اروپایي ټولنه تر دې وړاندې هم د نورو هیوادونو د سولې موافقې د پلي کېدو د ضمانت تجربه لري، او که دا کار د افغانستان په برخه کې هم وکړي نو موثرې پایلې به ولري. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د اروپایي ټولنې د چمتووالي هرکلی وکړ.
نور ځای کې هم چې د سولې پروسه مخکله او د سولې مفقدنامه دا شوې ده، د طرفینو د اطمینان دپاره چون د سولې پروسه چې مفقدنامه ده تطبیق یې هم یو طویله پروسه ده چې باید تطبیق شي. د دواړو اړخو د اطمینان دپاره یو بې طرفه تضمین کوونکی همیشه په نورو ځایو کې هم پاتې شوي دي. د اتحادیې اروپا او تجربه لري، دلته به هم په همدغه نقش په داسي او دا دوی د وعدې کړې که چېرې غوښتنه دي نو اوس دوی د امادګي لري او مسئله به خپل ولري.
خو ښاغلی چخنسوري په دې اړه چې آیا د غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا ترې سوې که څنګه نور جزئیات ورنه کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره ورځ په لوکزمبورګ کې یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغه کې یې د افغانستان له خلکو سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ږغ سوی چې څومره ژر چې کېږي په خپلو کې مستقیمې خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی ختم کړي. دغې شورا په خپل پریکړه لیک کې د نورو همکاریو تر څنګ چمتووالی ښودلی چې اروپایي ټولنه به د افغانستان د سولې په پروسه کې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګیرینی په دې اړه وویل:
I have the impression that now we are still far from an agreement.
دا وایي زما تصور دا دی چې لا هم موږ له یوې موافقې څخه لري، خو یقینا موږ کولای شو دواړه هم د موافقو په عملي کېدو کې د تضمینونکي رول ولرو، ځکه اروپایي ټولنه د دې لپاره کافي سرچینې لري. او هم باید ووایم چې هغه څه چې لا ډېر مهم دي، اروپایي ټولنه د دې رول د لوبولو لپاره په خپله په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو لورو او ډلو لخوا په سیمه او هم نړیوالې ټولنه کې د کافي اعتماد څخه برخمنه ده. نو موږ یقینا کولای سو د دې بهیر په تضمینولو کې رول
ولوبوو.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په رونی پریکړه لیک په یو جامع ډول د سولې موافقې ته رسیدل مهم ګڼي، داسې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید سي، تاوتریخوالی کم کړي، د افغانستان څخه نړۍ ته د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي، د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او د نورو اقلیتونو اړوند ټولو کسانو بشري حقونه خوندي کړي، او د افغان دولت د دولتي ادارو او د اساسي قانون دوام یقیني کړي. افغان حکومت وای اروپای ټولنې په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان لپاره جوړه شوی و لدی هواد سره د همکاریو ژمنه وکړه. د هغې ژمنې پر اساس د اروپای ټولنې په پرونی پریکړه لیک کې د افغان امنیتي سکتور په ګډون د ادارو په اصلاحاتو په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو او د هغو د کورنیو د ادغام او د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال په پروژو کې د همکارۍ ژمنې سوي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
سمګه غږ لازادې رادیو اورې. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادي رادیو اورې او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورستیو حالاتو خبر کړی. قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر تغواک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته کتلې دي. مقاله لیکي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خندونو لیرې کولو په هدف د سیاستوالو په ګډون یوه شورا جوړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دې شورا مشرتابه ولسمشر محمد اشرف غنی پر غاړه لري او پکښې د اوسني او پخواني حکومت د چارواکو په ګډون یو شمېر سیاسي مشران هم حضور لري. دا شورا په وروستي پړاو کې له طالبانو سره ویني. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوو مواردو، یعنې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د هیڅ هیواد پر ضد د افغانستان له خاورې د استفاده نه کولو پر موضوعاتو توافق ته نږدې سوې ده، امریکا ټینګار کړی چې هیڅ مورد به تر هغه وخته نه نهایي کېږي چې طالبان او افغان چارواکي د خپل هیواد د راتلونکي په اړه توافق ته نه وي رسیدلي. ویل کېږي افغان پلاوی له طالب استازو سره د خبرو لپاره راتلونکې اونۍ قطر ته سفر کوي، خو په فهرست کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو نومونه نه لیدل کېږي. نیویورک ټایمز د سولې د عالی شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی له قوله لیکلي چې له طالبانو سره د راتلونکې اونۍ غونډه به د دواړو لورو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. د ورځپاڼې په وینا سیاستوال، ګوندونه او د خلکو استازو د وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی، خو اوس هم یو شمېر وضعیت ښه نه ګڼي او وایي د ولسمشر غني اداره تر اوسه پر لویو مسایلو له سیاسي ګوندونو سره اختلافات لري او دا اختلافات تر ډیره د مذاکره کوونکي ټیم په اړه مطرح شوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د 22 کسانو فهرست تکتلې چې په افغانستان کې رسنیو خبر کړي. مقاله لیکي د فهرست چې افغان حکومت او سیاستوالو جوړ کړي دي د شوتو د حضور په اړه اندیشنې راپورته کړي، ځکه په ټول لیست کې واځي د دوو شوتو نمونه لیدل کیږي. نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هغو څرګندونو په اړه تحلیل لیکلی چې په مارچ میاشت کې په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اړه کړي وي. د ویلي و چې شاغلي خلیلزاد په افغانستان کې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي. د څېړونکو په وینا شاغلي محب د ولسمشر غني په استازي توپ دا خبرې کړي، ځکه د امریکا استازي له طالب مشرانو سره مستقیمه خبرې پیل کړي او افغان حکومت یې لمنځه وایست. مقاله لیکي که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پوهیږي چې شاغلي محب دا څرګندونې له ځانه نوي کړي، خو د مقالې په وینا که دا خبرې د ولسمشر غني په استازیتوب کړي وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتل افغان حکومت ته پیغام ورکړي چې په راتلونکي کې افغان چارواکي باید علني خپل ناخوښي څرګند نه کړي او په غبرګون کې له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې د شاغلي محب پر ګډون بندیز ولګاوه. مقاله وایي د ډیپلوماسي په ډګر کې که څوک له خپل دښمن سره مخامخ خبرې کوي، متحدان باید ونه ویشل سي. د بیلګې په توګه د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این یاد سوی چې د شمالي کوریا په خاطر د ترامپ له ادارې سره خپل اتحاد پر ځای ساتي او همدارز له لاتین امریکایي هیوادونو سره د ترامپ روابطو ته اشاره سوی چې غواړي د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر وړاندې یو لاس پاته سي. مقاله لیکي دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې باید طالبانو ته ناسمه مفکوره ورنه کړل سي چې ګواکې دا ډله فکر وکړي نوره ګټونکې ده. مقاله هم دا راځوي چې دا مفکوره هم باید ورنه کړل سي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په هر حالت کې له افغانستان خپل ځواکونه ایستل غواړي که د سولې موافقه وسي کنه. مقاله استدلال کوي چې که طالبان داسې فکر وکړي چې د ولسمشر غنی او ولسمشر ټرمپ ادارې له یو بل سره مخالفتونه لري، دوی به د سولې د توافق پر ځای لاس پر لاس کښېني. خو مقاله په پای کې وایي چې شاغلی محب یو نظر ورکړ او امریکا یې پر وړاندې غبرګون وښود، خو اوس باید دا خبره هېره سي او شاغلی محب ته بیرته له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې ځای ورکړل سي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غړې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ یو شمیر نور هنري او فرهنګي موضوعات راخستي. په هنر چارج کې لا امید حیران سره په خارونو کې د لوحو او اعلاناتو د ژبې په اړه خبرې کړي.
یعنی په ژبنی برخه کې موږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا په فغان شوی دي او یا هم
فنکار برخه کې کونړ ته ځو او هلته له ځوان لیکوال او ژورنالیست ضیاءالرحمن رحمان سپینغر سره دغه په کارونو غږیږو.
د دې ترڅنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغه کې ما هم د ټول ادبي خبرونې هم دغه د شیرونو خبرونې دا به ما چلول.
په ځپان کې به لنډ کې سواوري
د څه وشول. بیګا هم چوپه خوله، تیر شپه هم خاموش، او ورپسې تیر شپه هم ګنډلې خوله.
په ادب جام کې به د محمد اخونزاده احوال واوري
او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغه کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی شعر واوري. په هغه خار کې ځان ساتل سخت و، ځکه اندام اندام تر کلي راغلم، ډیر لاسونو سره ومروړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلي راغلم.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
بیکور شي چې څوک په بيدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. بیکور شي چې څوک په بيدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. زما د قام د کومي بدبختۍ به درته وایم چې څوک رازلمی کیږي په ټوپکو پسې ګرځي. نن دی وداسي پښتون قام پرسته شاعر پرمینه مین، دردمن سترګور نقاد، ریالیست ادیب او کم جوړی څېړونکی ل ژوند فن او هنر پرده پورته کو. د خایستونو د لار دا لاروي اروخات صاحب شاه صابر چې تل یې د خایستونو په لار سفر کړی او د پښتون قام د شعور د راویښولو لپاره خپلې شپې رڼې کړې دي. هغه د نورو نه جلا او د خپلې پیژندنې لپاره یې هم یو ځانګړی معیار ایښی. صابر د خپل پیژندنې په اړه وایي چې مینه وپیژنې، ما به هله پیژنې، تا مینه څه کړې ده، ته مینه څه پیژنې، ته د چا زړه ته ګوري، ته د چا زړه پیژنې، کمې خانې ته لاړې دنیا به وپیژنې، ځان به ترې څنګه ساتم، ته خپل کاته پیژنې، ستا مین ستا لیونې، ته صابر څه پیژنې. صابر د کوزی پښتونخوا یو له هغو مشهور او نومیالیو شاعرانو او څېړنکارو څخه و چې په تخلیق او تحقیق کې لوی لاس لاره. صابر د پښتونخوا د ملکند د سخاکوټ په سیمه کې په 1956 کال وزیږید اروخات صابر خپل لومړنی زکړی د ملکن په یو خوانزي کې تر لسمه وکړي. د په 1904 تیا زیګدیس کال کې له خوانزي فارغ شو او له هغه وروسته د نور زکړو په موخه مردان ته لاړ. نور زکړی هلته شروع کړي. کله چې په مردان کې زکړی پای ته ورسولي، د ماسترۍ لپاره پیښور ته راغی او لوړې زکړی هم دلته شروع کړي. صابر په پیښور پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړی، د اردو ژبې او ادب په برخه کې دوهمه، او بیا په سیاسي علومو کې خپل دریمه ماسترۍ ترلاسه کړه. ډاکټر صابر ایم فیل په څېړنه کې وکړ او له هغې وروسته یې په عمومي ادبیاتو کې د دکتورا سند ترلاسه کړ. نوموړي د خپلو زده کړو لپاره وروسته په دندو پیل وکړ چې د پېښور په بیلابیلو دولتي کالجونو کې د اردو ژبې د استاد په توګه دنده ترسره کړه او له دکتورا اخیستو نه وروسته یې د پښتو ژبې استادي هم پیل کړه. ډاکټر صابر د یو ادیب سره سره په خوا کې یو ښه سیاست پوه سیاسي مشر و چې د خپل نه پټیدونکي سیاسي فکر له مخې په ډېرو مشرانو ځان پیژندلې و. نوموړی د خپل سیاسي فکر له مخې په 1908 کال د ملکنډ سازش په کیس کې ونیول شو او شاوخوا یو نیم کال یې بند تیر کړ. صابر د خپل نوم اصلي او حقیقي تصویر و. داسې ویل کېده چې د بند په موده کې هم پولیسو له ده سره ډېر وحشیانه چلند کاوه، خو کله چې د 14 ازموینه ورکوله دی په هریپور زندان کې او له هماغه ځایه یې ازموینه ورکړه، نو ځکه خو یې ویل چې د دردونو ناخبره د صابر څه خبر دي، د صابر په زړه پوهیږي د دردونو د خار خلک. لګڼو ادبي، سیاسي او هنري فعالیتونو وروسته ښاغلی صابر په 2008 زیږدیز کال د اپریل په 3 نیټه د زړه د درېدو له امله د مرګ دایي ته لبیک ووایه او د تل لپاره یې د شعر چینه وچه شوه، خو د شعر له چینې هغه راوتلې ملغلرې لا هم په پښتني فکرونو کې ازانګې کوي. ما وی چې زه ورزا په مخه دی ښه، نه مې څه یې او نه دې پیژنم، هغې وی ته به له ما صبر نه شي، زما صابره زه دې پیژنم. اروخات صابر د پښتو ادبي بڼ ته ډیر شعري اثار پنځولي او علمي کتابونه هم لیکلي دي. تکل، خوبونه، قامتونه او قیامتونه، واوري او ګلونه په پښتو شاعرۍ کې ټولنیز ماهیت، په پښتو ادب کې تخلیق او تنقید، تنقید او د تنقید ډولونه، د تنقید تاریخ، پښتو ټپه او پښتانه، رڼا او ګلونه او داسې نور علمي اثار یې د یادونې وړ دي. د اپریل 3 د اروخاد ډاکټر صاحب شاه صابر د مړینې 3 تلین دی. موږ هم خپل نننۍ راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونه په ننګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره وشوه. دا ځل د نارنج ګل مشاعره په سراج العمارت باندې وشوه چې د چارواکو سربیره لسکونو شاعرانو، لیکوالو او د شعر مینوالو په کې ګډون کړی و. د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د نارنج ګل د میلې په ارزښت او تاریخ لنډه رڼا واچول او زیاته کړه چې دا مشاعره د یو لرغونی دود په توګه پالل کیږي. نوموړي له شاعرانو وغوښتل چې د سولې او امن په پار شاعري وکړي او په ولس کې د یو والی شعور را پیدا کړي. د ښاغلي میاخیل په خبره ځکه یې مشاعره په سراج العمارت باندې کې ونیوله چې هر شاعر د بیان د ازادۍ د اصولو په رڼا کې د خپل زړه خبره په ډاډه زړه وکړای شي. په ورته وخت کې په لغمان ولایت کې هم د سمسور لغمان مشاعره وشوه چې لسګونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. یاد دی وی چې دغه مشاعرو ته د ننګرهار او لغمان د بیلابیلو سیمو د شاعرانو سربیره د کابل او یو شمېر نور ولایتو شاعران هم راغلي وو. بلخ ولایت کې یوې خبریالې مرسل حکیمی له 2 کلنۍ ناروغۍ وروسته تیرونۍ اسا ورکړه. اغلی حکیمی 4 کاله د مخه په مزار شریف کې یوې محلي رسنۍ سره د رادیو د ویاندې په توګه دنده پیل کړه چې 2 کاله یې له دغې رسنۍ سره کار وکړ. د مرسل حکیمی کورنۍ ویلي دي نوموړې 2 کاله مخکې په سرطان ناروغۍ اخته شوه چې د وخت په تیرېدو سره دغه ناروغي پرمختللې وه. مرسل حکیمی د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه او په دغه برخه کې یې ګڼې راډیوي خپرونې جوړې کړې دي. د افغانستان د سوداګرو او صنعتکارو ښځو لخوا په کابل کې د لاسي صنایعو نندارتون ترسره شو. دا دغه نندارتون یو تنظیمونکی سید قاسم ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون تیرونې د 3 ورځو لپاره د مینوالو د نندارې لپاره جوړ شوی و چې ګڼو خلکو پکې ګډون وکړ. د نوموړي په خبره په دغه نندارتون کې په 10 غرفو کې د افغان ښځو لخوا بیلابیل لاسي صنایع چې د افغان ښځو خپل تولیدات دي نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد دی وی چې افغان سوداګر ښځو مخکې تر دې د دوی تولیداتو ته د لازمو بازارونو د نشټوالي له امله شکایت درلود او د بیلابیلو نندارتونونو جوړول یې په دې برخه کې سر ګڼلی وو.
ژبه د یوې ثقافتي پدیدې په توګه په ټولنه کې د لوړتیا او ځوړتیا ځانګړي پړاوونه تیروي. د ژبې پرمختګ د هماغه ژبې د ویونکو پورې مستقیم اړیکه لري. که چیرې د ژبې له استعمال سره سرسری چلند وشي، نو په ژبې کې د غیر شعوري بدلون د رامنځته کېدا سبب ګرځي او دغه بدلون ګڼې ستونزې پېښوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن امید حیران سره د لوحو، اعلاناتو او د بازار د ژبې په اړه غږېدلی یو.
هنر جاج.
ډیر مننه حیران صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. پوښتنه ورسره کوم چې په بازارونو کې اعلانات، لوحې او داسې نور څه چې په پښتو ژبه لیکل شوي وي، اکثره وخت د ځینو املا غلطه وي، د ځینو بهرني کلمات پکې وي، ځینې نور مشکلات هم لري. دغه ډول لوحې او اعلانات چې په غلطه ژبه لیکل شوي وي یا په نادرست لیکدود لیکل شوي وي، څه زیانونه پېښي زموږ ژبې ته؟
د ستر واکمن په سپېشلي نامه قدرمن محبوب صاحب ته ستاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سلام علیکم. دقیقا په ټول نړۍ کې دغه برخه کې علمی ادارې او اکاډمۍ چې د ژبې کاروالي برخه کې او د سمونې برخه کې او هم د عامه پوهاوي برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یعنی موږ ډېر لیدلی چې حتی د دولتي لوحې، د شخصي شرکتونو، هټیو او مارکیټونو او ملمسونو لیکدړې او لوحې په ناسمه پښتو املا لیکل شوي. دا واقعا یو لوی ستونزه ده او حکومت قانوني مکلفیت لري چې دغه برخه ته پاملرنه وکړي او د یو اکاډمیک ټولي یا د اطلاعاتو کلتور وزارت د یو کمیټه لمخیا د ولایتي سیمیزو ریاستونو لاره دغه ژبنۍ سمونه راولي او دغه د لوحو لیکدړو او شوارونو بلبرډو هغه ژبنۍ مشکلات حل کړي.
زموږ په ځوان کول باندې یاغوی چې په مکتب کې دي او نوی له املا سره آشنا کی، یا یاغوی چې مثلا په بازار کې تیریږي او کم لوست کړي دي، ولې دغه املا سره آشنا کیږي او غلطي زده کوي، په هغه څومره منفي اغیز کوي؟
دقیقا زموږ په پوهنیز نصاب کتابونو کې ډېرې املایي تېروتنې شته دي، حتی د لوړو زده کړو وزارت چپټرونو کې. موږ دا وایو چې دغه ریفورم باید سرتاسري رسي. یعنی په ژبنۍ برخه کې موږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا به فغان شوي دي او یا هم د نوي لیکدو سره سم لیکل کېږي، دا به یو شان ولیکل سي او په ټولو لوحو او لیکدړو او نصاب او په ټولو خپرونو کې په یو ډول ولیکل سي. دغه یو واحد دریز به تر مې سکي
ځوان کول څومره بیلاري کول شي دغه ډول.
دقیقا تاسو په خپل ځواب کې ځوان کول حیرانيږي، مثلا په لیکلي چکن کارن سوپ چې یو ورته ټول جمله د چیس خلک سر پینه خلاصيږي، د پر ځای به ټول کې چې ګرم خوروا یا خوروا یا لیکلي ډیکوریشن ان کارپوریشن سنټر په ننګرهار کې موږ سره ویلې دي چې لالبات خار کې یا په کابل کې د نورو بهرنیو نمونو او جملو چې د زموږ محاوره کې ستنه په تعلیمي نصاب کې شته نه کاره پښتو دری توري دي، نو ځوان کول ورختا کیږي او ریو ډول د لار اور کې سر مخ کیږي چې دوی وی چې هغه تعلیمي نصاب کې کوم املا دا صحیح ده کدا صحیح ده او کاغه چې لیکوالان لیکي، نو یو واحد دریز او ژبنۍ سیاست به رامنځته شي. دا واقعا ځوان کول او ذکرلان او زکون کې بیلار کوي.
او حیران سه اوس خو آزاد بازار دی او اعلانات او لوحې درس چې د آزاد بازار کې چاپیږي ورڅو ګرځیو چاپیږي چاپخونو مسؤلینو ته وایي چې چاپ کی په دغه برخې کار کوي وایي ته څه کار دی. اکثره وخت زین لوحې د همغوی له خوا غلطي چاپیږي، ځکه یو دکاندار دی یا یو بل شخصي تجارت شخص هغه خو په دغه لیک لوستو په دې چیزونو ډېر نه پوهېږي، نو راشي ورته وایي چې زما دوکان ته یو لوحه ولیک. هغوی ته څه په کار دي چې دغه لوحې اصلاح کړي، د هغوی د لوحو او د دغه ډول اعلاناتو په اصلاح کړي، د چاپخونو د مسؤلینو څه دنده ده؟
دقیقا د بده بخته اوس هغه چاپخونو ته جواز ورکړل شوی دی چې هغوی اصلا په علمي لحاظ ډېر ضعیف دي او پښتو یې ملای شاید ځنه ده. یعنی باید هغه جواز وینه واخیستل شي، شرایط سخت شي د مطبوع لپاره، اوس ریفورم لپاره، اصلاحات لپاره یو ځانګړې اجرایی کمیټه وټاکل شي تر څو دوی لپاره شرایط سخت کړي، یا هم دوی باندې قیدات وځي کې ورکشاپونه او لنډمهالي کورسونه دوی جوړ شي، حداقل د سمې لیکنې برخه کې. یعنی کابل ښار کې چې کومې مطبعې دي په سلو کې اتیا حتی پښتو یې ګانې نسمې لیکي، نو نور یو مطبع رئیس په حمزهدار یا باندې لیکي، بل ډبل یا ورکوي، دغلته هم یو واحد هغه نسته، دوی ژبنی لیکدود نسته. نو دا ستونزې ډېرې زیاتې دي. اطلاعات کلتور وزارت، علوم اکاډمۍ او د حکومت په لوړه کچه باید دغه برخه ته ډېر جدي پاملرنه وکړي، او لکه ګاونډیو هیوادونو په شان یو ژبنی سیاست رامنځته کړي، یو واحد املا او دغه برخه کې هم پوهاوی ورکړي.
او څه فکر کوي په دغه برخه کې اطلاعات فرهنګ وزارت او د تورته نورو اداراتو کار کړی؟
تر اوسه پورې د دوی کار په هیڅ حساب دی. اوسه پورې هم د اطلاعات او کلتور وزارت کله لوحه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لیکي، کله اطلاعات او فرهنګ وزارت لیکي الف تن حسب کی ولایتي برخه کې، مثلا جلال آباد کې په خوا د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست یو کمیټه وټاکل شي، د لوحې او لیکدړې دغه کې ژبنی اصلاحات راولي. هغه د ژباړې پر ځای ترجمه لیکلی، یعنی دوی ژباړه چلی پکړې و ویلو دکاندار ته توسې کړو چې تاسو هټېوال تیول چې تاسو ترجمه ولیکې، یعنی دوی ته ژباړه پر دې لغت ښکاری ده، حال دا چې د پښتو کرا پښتو، یعنی د دې معلومی چې کمیټه خپل نه پیداله. نو دغه برخه کې باید ریفورم راسي، او هغه چاته دادن د ورکړ سي چې په ریښتونی ډول په ژبه پیږي او د نوې ژبې سره بلدي، نوې لیکدود سره بلدي، او هغه پخوانی لیکدود او د نوې لیکدود ترمنځ باید په دغه توپیر باندې پوهیږي، یعنی هر اقل ژپوي. نو که د کمیټي ټول غړي ژپوهان نه وي، نو په راس کې په سر کې مشر دا سوګي چې هغه په ژبه باندې پوهیږي.
ښه، همدلته بیا هم تم کیږو دغه ډول لوحو لیکل، او دا خصوص لیکل شوی دی موږ په خارونو کې بازارونو کې ګورو، او رښتیا هم بیخي زیات دي. زموږ په ژبه څومره منفي اغیز کړی؟ آیا زموږ ژبه مختلطه کړې، ګډوډه کړې ده او کنه؟
دقیقا هر هیواد خپل ملي ټرمینالوژي لري، خپل اصلاحات لري. یعنی که په امریکا او انګلیسي کې هم تاسو د ساکر او فوټبال ترمنځ توپیر کوئ، چې هغوی خپل اصلاحات لري. یعنی موږ دلته وارداتي ډېر اصلاحات لرو چې هغه ژبه باندې منفي اغیز کړی ده. یعنی په تعلیمي نصاب او په دولتي دوایرو کې موږ یو ټرمینالوژي لرو، بیا ځینې لغتونه او جملې چې د ایران نه راوړل شوي دي یا انګلیسي نه راغلي دي، هغه د هغوی ټرمینالوژي جدا ده. یعنی دا په ژبه کې انارشي راولي، او واقعا زموږ د ملي او سیاسي هویت باندې بد اغیز کوي، او یو ژبنی ګډوډي رامنځته کوي، چې دغه باید دغه برخه کې یو کړنلار او پراخ کاروسي او یو میکانیزم رامنځته تر څو چې دغه ژبنی سمونې سمې شي او تفکیک وسي د نور سره د پښتو دری لیکدود او لیکنې.
ډیر مننه،
خوشاله سي.
زو رحمان سپینغر د کونړ ولایت هغه ځوان لیکوال او ژورنالیست چې په کومه موده کې ډیر اثر چاپ کړی. هغه نه یوازې دا چې تخلیقي برخه کې لیکوالي کوي، بلکې د ټولنیزو موضوعاتو په اړه څېړنې هم کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار روح الله انوري لا نوموړي سره د هغه په فعالیتونو مرکه کړي.
فنکار
د
نوم می زیو رحمان دی او تخلص پینغر کومه د کونړ ولایت په مرکز صدابات کې کابو 15 دیش کال وړاندې پیدا شوه يم لومړنۍ زده کړې مې همدل ته په مراخان لیسه کې کړې تقریبا 1303 کال کې د مراخان لیسې نه فارغ شوم بیا د کانکور ازموینه مې ورکړو بیا د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي ته کامیاب شوم هغه مې ولوستو پښتو څنګه مې البته ولوسته او په 1309 کال کې له هغه فارغ شوم بیا مې ګڼې دندې تر سره کړې چې زیاتره له رسنیو او مطبوعاتو سره اوس هم په دغه برخه کې کار کوم
مننه اکثرا ملګری چې د پوهنتون نه فارغ شي یا دغه سیله کته چې ویلې رسنیو سره کار کوي هغه یوازې نه چې هماغه ریپورت جوړوي یا وایي بلکې نورې لیکنې کوي شاعرۍ ته مخه کوي تاسو په کوم طرف تللی اسئ په دې دغه کې نثر زیات لیکلې دی که شاعري هم کړې ده
ولا انوری صاحب ما خو دواړو برخو کې هڅه کړې خو له بده مرغه د شعر په برخه کې کامیاب نه شوم هغه استعداد را باندې خدای نه دی لورولې که څه هم ډیره هڅه مې کړې خو په دې بل برخه کې لیکنې برخه کې بس داسې نشم ویلې چې ځان ډیر لاسبرې ګڼم خو خیمه یو څه هغه د خبره اخوا دی خو یو څه کوو یو څه سپین کاغذونه تورو د شاعرۍ په برخه کې که شعر نشم لیکلی د شعر ویلو سره مې نهایي ډیره زیاته مینه ده ته باور وکړه چې دلته زیات ادبي استو کې چې دلته زمونږ په چاپیریال خوښه کیږي زه پکې د نورو شاعرانو شعرونه راخلم او ډیر د زړه د مینې ویمه د دې ترڅنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو البته غږیزو رسنیو سره نو هغه کې ما هم د ټول ادبي خبرونه هم دغه د شعرونو خبرونه د ما چلول
من تر اوسه پورې په کوم موضوعګانو باندې کتابونه لیکلي چو دي او چاپ شوی کنا
او ما خو انوری صاحب کتابونه تقریبا ډیر زیات لیکلی دي خو لاغي لمن زدري کتابونه زما چاپ شوی چې یو په 1990 کال کې د 2000 ټوکو په اندازه د مومن خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شو مړه مين نوم می ورکړو البته نوم خو ما بل ورکړو خدای خبرندوی ټولنې بیا ورته ورکړو هغه کتاب زما د لندو کیسو کتابو چې ما خپل لیکلی دي البته سمو دا وړاندې می دوه کتابونه نور چاپ شو هغه هم د التیو پاړه به هم وغه گیګم هغه یو د شیرونو راټولونې دی وغه شیرونه دی مثال د شاعرانو د شیر لمنځه اخه بیتونه دی البته په بخنه د شاعر ټول شیر بخولې وي خو هغه بیتونه چې د دریز او مثال د سټیټ چارو لپاره ډیر خمه تبریخه د لغه می راټول کړی دی په هغه کتاب کې مې د ترڅنګ چلوریزي هایکو ټپیزي لنډې د شین هم راټول کړی دی چې ان شاء الله تر ډیره به زم د دریزوالي او سټیټ چارو لپاره چې په ادبي ناشو کې په شاله ډیر ګټور وی د دې ترڅنګ بل کتاب می ګولډن پوس یا تلای څرګندونو په نوم چاپ کړی دی دا هم د ورته لمخ یو غدا چې د فیسبوک اغه د تکړه لیکوالانو نومتو لیکوالانو پوسټونه دي چې ما دا غوی د نوم سره راخصی دی او د غوی د نوم سره می چاپ کړی دی چې په دې کې بیلابیل پوسټونه دي مثال ټولنیز موضوعاتو پر پوسټونه دي هغه می راټول کړی اسلامي موضوعاتو پر پوسټونه دي ډیر اړخونه لري د دې ترڅنګ زمانور ګنشمیر کتابونه دي چې زین نوای ما یو قربا په نن د لندو کې سو ټول غدا چې دا هم زما خپل کې سي دي په بیرابل موضوعاتو ملي کې لري دا هم چاپ ته چمتو ده د دې ترڅنګ روایتي کې سي دي دا ما هم راټول کړی دي دا انوري صاحب دسي کې سي دي مثال یو مجلس کې ناس یو چا کې څه کړی دا عبرت پکې دي پند پکې دي دا یو فولکلور یو برخه ده دا ما راخص دي د کې سي باندې ورکړی یا ټیکی پټی کې ما راخص یو هنریت مې ورکړی دي د خپل وسر البته موږ به څه هنر ورکو نو هغه مې راټول کړی دي او د دې ټولنې د مثبت لوري تګ لپاره او د اصلاح لپاره مې دا کار کړی دی دا هم چاته ماده دی او تقریبا خبره هم نهایي شوې د ډیزاینر چې شوې دي شاید دا هم لنډ ورځو کې چاپ شي بل کتاب مې ټولنیز ستونزې او حل لارې په نوم یو کتاب باندې کار کوم نو رسېب دا تقریبا 500-600 ترمن موضوعګان دي چې موږ ټولنه کې کوم ستونزې دي هغه مې اسلامي او ټولنیز اړخونو د نظر څېړلې دي ګڼو کتابونو په کې استفاده کوم خپل لورې مې په کې هم ځای کړی دی او بیرته مې د خپل لوري او د زیاتو ماخذونو پر مټ داغه حلارې راوستلې دي مثال زمونږ په ټولنه کې نشئ توکو استعمال یا په بدو کې د خولور ورکول دي یا د ولور اخستل دي یا مثال دروغ ویل دي واده خلافی ده مثال اسراف کول دي ته ګڼې نور ډېر موضوعات پکې ډېر بله بس ما ته چې کومه مهمه کار شي به ما غیر اخیستې دي د دې ترڅنګ انورې سیب یو بل کتاب باندې هم کار کوم چې هغه د ژوند ارونه یا اصول نومیږي. نوم خو مې ورته لا تر اوسه نه دی غوره کړی، خو لکه موضوع یې همدغه ده چې مونږ یعنی ډېر داسې نزاکتونه مونږ نه مراتو. وروره د وخانې ته لاړ شو، شپخانې ته لاړ شو، خبرې په تیزه کړو. مثال یو ځای کې داسې ځای وي چې هلته باید مونږ په ټلیفون خبرې ونه کړو، نو دا د ټلیفون آداب شو مثال، یا د مجلس آداب شو د خبرو کولو، یا د ډوډۍ آداب شو، یا په لاره کې د تګ آداب شو، یا مثال په جومات ته د نوتو آداب شو، یا مثال د مشر سړی سره د مخ کېدو. یعنی دغه په آداب او په ارونه اصول باندې راڅرخي. په دې مې تر ډیره کار کړی
دی. مننه سپینغر صاحب. اکثره شاعران او لیکوالان چې کتابونه ولیکي، شعرونه ولیکي، هغه بیا د چاپولو وس نه لري. ستا خپل څه حالات دي؟ چا در سره مرسته کړې په چاپ کې که نه خپله دې چاپ کړي؟
ډېره مننه، ډېره مهمه پوښتنه ده. رښتیا منوري صاحب، موږ ډېر تکړه تکړه خلک لرو، خو د مالي پلوه کمزورتیا له پلوه دا بیچارهګان هماغسې څه لیکلي وي یا بس ورک شي وي یا څه شي او چاپ نه شي. زه خو مخکې له دې نه چې خپل خبرې وکړم، زه یوه پوښتنه کوم منوري صاحب، که زموږ دا پانګوال د پښتو ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره د خپلې پانګې نه په کال کې 10,000 روپۍ دوی وکاګی دي، تم زه مطمئن یم چې موږ به په میاش کې یا په کال کې د 100 نه زیات کتابونه چاپ کړو، خو له بده مرغه دوی دا کار نه کوي. یا ژبې سمینه نه لري، یا اړشي ویني دي، هر څه چې وي. خو زما ترې هیله ده چې لیکوالانو شاعرانو سره مرسته وکړي، ځکه دا ژبه هم د مور حیثیت لري. راځو ستاسې پوښتنې ته. انوري صاحب، ما د مړه مینه لنډو کیسو کتاب چې دی، زما د ګران ملګري استاد محبوب شاه محبوب په زیار باندې مومن خپرندوی ټولنې وړیا چاپ کړی 2000 ټوکو کې، همدغه مړه مینه د لنډو کیسو کتاب. پاتې دا دوه کتابونه مې چې اوس د تېر موده کې چاپ شو، انوري صاحب هغې لپاره مې ډېر ورونه وټکول خو چا مرسته ونه کړه. بیا هم یو ملګري مرسته وکړه، کمه وه خو ماته په ډېر څه باندې منظوره ده. بیا دغه د خپرندوی ټولنې چا چې چاپول، نیم مصرف هغوی وکړو، نیم ما وکړو، په دې نیم کې ما سره ملګري یو څه کومک وکړو، نو ما د ژبه کړی دی.
لکه څنګه چې تاسو ویلې، فیسبوک دی، انټرنیټ دی، ویبسایټونه دي. اکثره خلک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري، هغوی هم د انټرنیټ کې مطالعه کوي. د کتاب مطالعې ته زیاتو خلکو شا کړې ده. ستا د کتابونو څه حالات دی؟ مطالعه خلک کوي نه کوي؟ څوک یې اخلي که نه یې اخلي؟ تاسو ته معلومیږي؟
انوري صاحب، بالکل د نړیوالو انټرنیټي شبکو یا په تیره د فیسبوک په رامنځته کېدو مطالعې کچه ډېره راټیټه شوې ده. خو په دې برخه کې ځینې ځوانان کار کوي. ما خپله څو لیکنې، زه دلته د اونۍ جریدې مسؤولیم د میاشتنۍ، زه هغې کې کوشش کوم چې داسې مضامین خپاره کړم چې خلک وهڅو چې مطالعه وکړي. خو له ما د مرغه بیا هم د هغه هیوادونو مثال د نورې نړۍ په پرتله موږ مطالعې دود بیخي نشته دی. زما کتابونه چې دي، ما خپله کله داسې معلومات نه دی کړی، خو تر کومه چې زه پوهیږم دغه د شعرونو کتاب مینهوال ډېر زیات لري. په تېره ځوانان، ځکه انوري صاحب دوی راډیوګانو ته په بېلابېلو خپرونو کې زنګونه وهي، هم دغه کتاب نه استفاده کوي یا دې ته ورته کتابونو نه استفاده کوي، ځکه هغې کې ډېر ګولډن شعرونه، طلایي شعرونه. ځکه څه هم د یو شاعر مال دی، ټول شعرونه ښکلي به وي، خو هغې له منځ نه موږ یو څه غوره کړي وي. نو یا لنډون له وجې خلک د دغې نه ډېره استفاده کوي، یا په ناستو کې، یا په غونډو کې. ما خپله دلته لیدلې ډېره استفاده ترې کونړ کې کېږي. نور د ننګرهار او نورو سیمو نه زه معلومات نه لرم، خو تر کومه چې زه پوهیږم دغه کتاب ښه بازار لري. دا بل کتاب هم د منځپانګې له مخې ډېر ښه کتاب دی، ځکه د ډېرو قوي قوي لیکوالانو پوسټونه چې په فیسبوک کې ما سره ملګري دي، ما راخیستي دي، د هغوی په اجازه مې دا کار کړی دی. خو له بده مرغه هغه کتاب شاید دومره بازار ونه لري. زه داسې فکر کوم، داسې دقیق پوښتنه مې نه ده کړې، خو په ټوله کې زه اوس یو څه مثبت طرف ته روان یم. د مطالعې او د کتاب اخیستنو په
من کله د شاعري هم کړې ده، کومه نمونه لري ځان سره؟
انوري صاحب، ما خو په پیل کې ویلې چې شاعري ډېر ګران کار دی، او ما هڅه کړې ده خو نیمه بریالی شوی. ته باور وکړه، تر اوسه زه کوشش کوم، مطلب شم لیکلې، مطلب شم ویلې، خو وروسته شعر نه شم لیکلې. دغسې د نن نه یو نه زو خوشته دی انوري صاحب، خو هغه استعداد خدای نه دی راکړی.
استعداد به مې خو هغه ځینې خلک وایي چې ما باندې الهام وشو، یا د شعر ملکه مې ده. ته زما په خیال نه د شعر ملکه لري او نه الهام در باندې.
انوري صاحب، دا ځین شاعران چې وي عاشقان وي که نه، یا مثال د انسان سره مینه وي، یا د وطن سره مینه وي، یا د دین سره مینه وي، خو یو انګیزه وي. زه الحمدلله د ټولو سره مینه لرم، خو له بده مرغه زه هیڅ نه پوهیږم. ته باور وکړه، کله راباندې الهام راځي، دغه مطلب چې زه لیکم دا هم الهام دی، خو دا الهام نیمګړی وي، ځکه نور نشم.
اندغه زرت یو خاطره و ما ګران ملګری محمد واسل ویسال چې وس هم تاسو هم کار دی ما و دې ټولګیوالو نو تقریبا نه کله وړاندې خبره ده نو ما وته شعر ورزه خدا شعر نشم لیکري تاسو شعرونه لیکي کزه لیکنه وکم نو لیکنه خو بیل ارزخ لري او شعر بیل کنه مې باید تاسو برابر شم نو هغه ویلې مړه څه کې خو بس ژوند دی کوي شاعری څه کې ودا کنه خو زه بل ورته الهام را باندې راغې یو بیت می ولیکو نور به ډیر کوشش کوم مخکې نشم اتله نو به داګه دې کور ودا دې خو شاعر وکنه خو بیل هم ما کوئی کسبی وی تقریبا شاعری کسبی وی کسبی شوی وی پر اسغه نور امرسته وکړه غزل پوره شو زه یو دو بیتونه ویم نور نه هیر ده د سیده نور سه لکه سپوږمۍ چې په اوبو کې ناتی داسې مزړونه په سینو کې ناتی داستا ایمان باندې شکی غوندشم حسې ایمان دی په تسبو کې ناتی
څه پیغام لري لیکوالانو ته شاعرانو ته چې څه قسم لیکنی وکړي لیکوالان او شاعران څه ډول شعرونه ولیکي نظمونه ولیکي
انوري صاحب شاعر او لیکوال عادي خلک نه دي شاعر او لیکوال هغه څوک دي چې دوی په ټولنه کې هغه څه ویني چې عادي خلک نه ویني نو د الحمد لله عمله دوی ډیر ارزښت لري زما هیله ده لکه څنګه چې رحمان بابا تر اوسه ژوندې دي یعنی شعرونه وسه پورې داغه د شعرونو لامل رحمان بابا یادېږي یعنی ژوندې دي تقریبا د خلکو په زړونو کې دي یا خوشحال خان خټګي زمونږ نور قدرمند شاعران چې وسو پات شوی دي یا ژوندۍ شاعران دي دا خو یو وجه امداد هغه ته شیرونه لیکلی چې تلپاتې ارزښت لري امن سپانګه فکر او احساس هغه عاطفه پکې دسی وډلې ده چې هغه تلپاتې شیرونه دي زمت ماینې مکه پیړی پیړی تیرې شې د دوه شیرونه نمړ کیږي زما هلم دا د ځوانو شاعرانو نه د چکچکو او ها ها هو هو او یا د چا د خوشحالي لپاره شیرونه ونی لیکي واقعي د ټولنې ستونزې را برسېره کی چارواکو ته د شیر په ژبه ورسې د لیکنې په ژبه ورسې په ټولنه کې بل ستونزې د پام ولس کې کم ستونزې مثال د نشي تو کو ستونزې مونږ لرو ټولنې ستونزې ناخوالې شته د مثال مخکې ورته ما یادونه وکړه په دې یو کتاب هم لیکم هغه په کې را واخلې کوشش دی وکي دا سي لیکنې او شیر رونه دی وای چې هغه تلپات شي او دوی ک بیا نیوی د دوی د شیرونو او د کونو لامل دوی یاچ
د هنري ادبیاتو په جوړښتونو کې کیسه غ جوړښت ته د ساتيري فکر کولو او پیغام وړاندې کولو په منظور کارول کیږي د زرپانی په ننني پانه کې فرشته غني کیسه کوي
زرپانا د خندار مان لیکوال نومان دوست په دوړو منګولو یې دوغو سرونه ورشټینګ کړل او بیا یې داسې ټکانونه ورکړل لکه د کور ټولې خیخې چې ماتې کړې وي د سترګو کاسو ته یې تروې اوبه ورننوتې پوزه یې کش کړه او ویل یې خندا پسې دې مړه مړه یم خو ستا شونډې بیرته نه شوې ستا خندا مې ان د لسو ماشومانو په منځ کې صحیح کوله چې له انګړه د باندې به دې خندل پو بشون چیز ما شوخه کی د څه وشول بیګا هم چوپه خوله تیرش په هم خاموش او ور پسې تیرش په هم ګندلی خوله اخر والی یو ناڅاپه شرنګ شو پښو د پیالو ډک پتنوس کې پخه کې خوده میرمن نه غزای کې کی کېناسته کلمه یې تیر کړه او لړزې پسې واخیسته او خو دې خوې وکتل ټول خریدل ورو یې شړی لري کړه انګړ ته وته سپوږمۍ د انګړ منځ ته راغلی وه او د دیوالونو په سرونو چرګان غلی غلی ناست ورو یې له تناره غټ چای بر راپورته کړ لټکه یا کوزه یې ترې ډکه کړه او ژر ژر یې اودس وکړ برانډه کې پر جای نماز ودرېده نفل یې وکړل او بیا یې اوږدې دعا وکړې خو ویر او هیبت ترې لرې نه شو خپله بستره کې وغځېده اړخ په اړخ اوښته پورته شوه غلی یې ټیمي باکس پرانیست یوه جوړه کالی یې ترې راوویستل ځان سره یې بړه ستنې لاندې وغځول ورو ورو یې پرې داسې لاس وهه لکه زوی یې چې له کاره ستړی سومانه راغلی وي خو خوا کې یې ویده شوی وي بیرته یې کالی قات کړل خپل ځای ته یې ورسول له الماری یو کوچنی جام را واخیست له اوبو یې ډک کړ څه یې وسخلې او په څه یې ګوتې لمدې کړې ګوتې یې مخ او ګریوان ته ونیولې پرانیستلې یې او حلقه کولې او د اوبو څاڅکي یې پر ځان پاشل لږه شیبه وروسته بیا په احتیاط انګړ ته ووتله خو دا ځل سپوږمۍ تللې وه هر خوا تپ په تیاره وه څو ګامه یې برانډه کې واخیستل او بیا خپل ځای ته راغله شیبه وروسته له نږدې جمعه ته د اذان غږ راغی میرمن آرامه شوه
رو رو یې ویره کابو شوه. للمانځه وروسته تر ډیره په اوږده سجده پریوته، بیا یې لاسونه لا پکړل. غټې غټې اوښکې یې د مخ په ګونځو کې تاویدې را تاویدې پورته شوه. کوزه یې له اوبو ډکه کړه او بیا یې لور ته غږ کړ، هدیرې ته ځم، نن شپه دې ورور هیڅ خوب ته نه یم پرېښي. او بیا همداسې ووتله. شاوخوا ګڼ تازه قبرونه وو، څه اوږده څه متوسط او څه لنډ. د یوه متوسط قبر خوا ته ودرېده، د قبر په سر شنې ګیا ته یې اوبه ورکړې او بیا شناختې ته داسې نږدې کېناسته لکه په غوږو دروند سړی چې پر کټو پروت ناروغ خولې ته غوږ ښه نږدې کړي. پر قبر یې دوه درې ځلې لاس کش کړ، لکه قبر کې چې یې ساه پوکلی وي، لکه د قبر بندیوان چې بیرته ژوندی شوی وي. خبرې یې ورسره شروع کړې. زویه و زویه، زما خندرویه زویه، ولې بدل شوې؟ ستا خندا پسې مرم، خوب ته مې راشي خو غلی یې، خپه یې، مروار یې، اخر ولې؟ لکه خپله ګناه چې ورمعلومه شوي وي. سترګې یې ټیټې کړې. زویه ته د کار نه وي، ته مې باید مکتب ته لېږلی وای. اوف غریبی، که تا په هغه ورځ مې له ځای کې خستی یا زړې نه خرڅولی ولې به؟ سلګیو پسې ونیوله، له شناختې یې لاسونه چاپیر کړل، لکه له بېخه یې چې راکاږي، لکه بیرته چې خپل زوی د خاورو له غېږې راپورته کوي. کټ مټ د هغه وخت په څیر چې انګړ کې به کله پړ مخې ولوید، دې به ورمنډه کړه، ژر به یې راپورته کړ او بیا به یې تر ډېره سینې پورې جخت نیولی و. چوپه چوپتیا وه، لکه ټول مړي چې د دې مور خبرو ته غوږ غوږ وي. میرمنې شناخته ښکل کړه، همداسې یې پرې سر زوړن نیولی و، سترګې یې پټې شوې. جمیل غوښتل مور ته څه ووایي خو جرأت یې نه شو کولی. تر ډیره یې سترګو ته غلي غلي ورکتل، خو د مور فشار مجبوره کړ، نو کیسه یې پیل کړه. مورې مورې، هغه ورځ دې یاده شي، هغه ورځ چې شاوخوا غوڅ شوي هډونه پراته، هغه ورځ چې بې ککرو جسدونه خوځېدل، هغه ورځ چې پر جسدونو اور بل و، لکه دیوان چې میله کوي او د میلې لپاره انسانان سیخانو کې ورکړي وي. مورې، هغه ورځ دې یاده شي، هغه ورځ چې سرونه له تنو جلا پراته، هغه ورځ چې هیڅوک نه پوهېدل کوم اندام د کوم بدن غړی دی. مورې، زما خپل بدن ته پام و چې له درز سره ټوټه ټوټه شو. لاسونه مې هوا ته والوتل، خدای خبر چیرته به تللي وي. پښې مې بله خوا لاړې، سر مې له مخ سره دوه ځایه شو، نیم ورک شو او نیم. مورې، هغه ورځ چې زما تابوت تا ته در وسپاره، ما ډېر در وکتل، ما غوښتل چیغه وکړم او ووایم چې تابوت خالي دی، یوازې نیم مخ مې پکې دی، خو وویرېدم. ما ویل هسې نه، زړه دې وچ. مورې، ستا ګیله په سترګو، خو زه څنګه خندلی شم؟ خندا ته خو پوره مخ پکار وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لوګر ولایت د یو پخوانی شاعر محمد اخونزاده ژوند ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
فیض محمد اخونزاده. د انګریزانو د لومړۍ دویمې او درېمې جګړې په نتیجه کې که له یوې خوا د افغانستان د خلکو په ژوندانه باندې ډېرې بدې اغیزې راغلې، خو له بلې خوا یې افغانان د خپلواکۍ او ازادۍ د ساتلو لپاره چمتو کړي دي او پښتو ادب یې د جنګي او رزمي لارې څخه بډایه کړی دی. په دې معنا چې د کلیو او بانډو او بې سواد شاعرانو د جنگ پیښې په ماسي شکل نظم کړي دي او پوهانو هم په دغه ملي نهضت کې ونډه اخیستې ده او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی. له دغې ډلې یو هم تکړه مجاهد روحاني شاعر او د لوګر د موسی اوسیدونکی فیض محمد اخونزاده دی، چې بابا صاحبزاده او په صاحبزاده سره هم شهرت لري. فیض محمد اخونزاده په قوم حسن خیل یو خالم مجاهد او روحانی سړی وو. د 1255 هجری کال په شاوخوا کې زیږیدلی دی. د امیر شیر علی خان په اوله پاچاهی کې یعنی په 1293 کال کې د روزه مجاهدین په نوم په پښتو مثنوی او کتاب ولیکه. د مقصد د دې کتاب لیکلو څخه دا و چې خلک د دینی تبلیغ للارې د جهاد او خپلواکۍ ساتنې لپاره چمتو کړي. دغه کتاب 115 مخه لري چې پیلن د علوم اکاډمۍ په کتابخانه کې خوندي او 15,000 بیتونه لري. په دې کتاب کې ځینې ښه اخلاقي او تبلیغي مضامین هم شته. د نظم ژبه ساده، روانه او هر سړی پرې پوهېدی شي. خو ګوریدونکو، دا هم د فیض محمد اخونزاده د نظم یو ټوټه چې د دې خپرونې دا برخه پرې پای ته رسیږي. د جنت نسیم لګیږي، د جنت نسیم لګیږي، ښه غوټۍ او ګل غوړیږي، امبر بویا هر چمن دی، امبر بویا هر چمن دی، خندان هر نرگس سمن دی، هر گلاب ترفشان دی، هر سنبل کا گل نشان دی، هر گلاب اتر نشان دی، هر سنبل کا گل نشان دی، چه کارغه یا مردار خور وی، لدی باغ به زړه تور وی، چه کارغه یا مردار خور وی، لدی باغ به زړه تور وی، صرفه مکړی بلبلانو، واخلی خوند لدی گلانو، صرفه مکړی بلبلانو، واخلی خوند لدی گلانو، پاڼې یوسی لدی ګلو، غنچه واخلی د سنبلو، پاڼې یوسی لدی ګلو، غنچه واخلی د سنبلو، عیش طرب او کامرانی کړی په چمن کې، خوشحالی کړی.
شعر د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوتې هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وس کار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې له نورو جلا او د خپلو دوو سترګو تر څنګ دوه نورې هغه سترګې لري چې بل څوک یې نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعر ته تم کیږو. لخاموشی جهان نسکور دی، زپزان زوریگم، خود وحشت را پس شور دی، زپزان زوریگم. لخاموشی جهان نسکور دی، زپزان زوریگم، خود وحشت را پس شور دی، زپزان زوریگم، چه میوران شوی د زړه کور دی، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کی خور دی، زپزان زوریگم. لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، د یو نامر د دوست پیغور دی، زپزان زوریگم، بلها مو دوش ول زان انتقام اخلم، بلها مو دینمی رنگ سکور دی، زپزان زوریگم، چه می وران شوی د زړه کور دی، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کی خور دی، زپزان زوریگم. ډیر می پزان پسی جړلی راغلم، ډیر می پزان پسی جړلی راغلم، زخمونه ټول می دې زبیخلی راغلم، خپل ټول حواس می دې شندلی راغلم، بلها غمونه می تیر کړی راغلم، ډیر می پزان پسې جړلی راغلم، زخمونه ټول می دي زبیخلی راغلم، خپل ټول حواس می دي شیندلی راغلم، بل ها غمونه می تیر کړی راغلم. پاغه خار کی ځان ساتل سخت و، پاغه خار کی ځان ساتل سخت و، زکه اندام اندام تر کلی راغلم، ډیر لاسونو سروم روړلم، ډیر بد نیتونه می لیدلی راغلم، ډیرو لاسونو سره وم روړلم، ډیر بد نیتونه می لیدلی راغلم. د خامی وینې بوی په کلی خور دی، خامی وینې بوی په کلی خور دی، پتری د شونډو می تروړلی راغلم. محبوبا ستا هم سترګي نغړېږي، محبوبا ستا هم سترګي نغړېږي، ما هم لغمه شراب څخلی راغلم، ډیر می پزان پسې ژړلی راغلم، زخمونه ټول می دي تروړلی راغلم، خپل ټول حواس می دي شیندلی راغلم، بل هغه مون می تیر کړی راغلم.
هغه بیا را تیاریږي ہے دبلے پسر ولا باند زور شی سازوانی دا چی می وجنی مرگستانا گلی نشتا